تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هم هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خپرو. دوی اونیزې خبرونې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړې ده. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 5 لکه ته رسېدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال راډیو ته وویل چې ګوند به یې په هر ضلعه کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی ویل چې د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي په ګډون په لوی شمېر خلک ورک دي او کورنۍ یې هره ورځ تر سخت عذاب تېرېږي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقوقو پر سازمانونو ژغ کوي چې د لادرکه کسانو د میندلو او خوشې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنیو ژبو کې ورکړل سي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قومونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې په مورنیو ژبه کې له زده کړو پرته پرمختګ نشي کېدای، نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې پښتو او نورې ژبې دي د تعلیم او دفتر ژبې وګرځول سي. د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د فروری 28 نیټه د دې لپاره په نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي چې ولسونه د مورنیو ژبو په ارزښت پوه سي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومي سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره انتخابات وسي. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی سوي دي. نوموړي پرون په یاد سیمه کې د وینا پر مهال ویل چې په ټولو حلقو کې د رای ورکوونکو کچه شاوخوا 30% وه، خو د دې په وینا د رایو له کومو مرکزونو چې کارکوونکي تښتول سوي وو هلته دا کچه تر 90% رسول سوې ده. دې په وینا د دې معنا دا ده چې هلته درغلی سوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنه نور وچلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,168 کسان نور په دې ناروغۍ اخته سوي دي. کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې تر 15,02,000 زیات کسان نیولي دي چې 2,618 کسان ورڅخه مړه سوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړل سوې ده. د افغان ځواکونو یو قمندان جنرال محمد کریم نیازی رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د طالبانو د کارخانه میندلې او له منځه یې وړې ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو تر څنګ ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم نیولې دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 5 لکه ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,880 ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه سوي او د ناروغۍ خپرېدو په دې وروستیو کې څه کم سوي دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېر 2.5 میلیونو ته رسېدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. او د واکسینو ورکړه تیزه سوي، خو د صحت څانګې چارواکي وایي چې دا ناروغي لا له ختمېدو ډېره لرې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې عوامي نېشنل ګوند نن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشی کېدو پر ضد احتجاجونه کوي. د دې احتجاج په اړه د نور معلوماتو لپاره زموږ خبریال شبیر جان له پېښور سره ټلیفون پر کرښه دی. شبیر جان، که تاسو د دې احتجاجونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا به څو بجې کیږي او کوم ځایونو کې به کیږي؟
ډېر مننه. بالکل، دغه دغه احتجاجونه په ټول ملک کې په لول اعلان کړی د نن سحر نه، او دا به د پاکستان سرخه د اسلام آباد کې دغه شان ته نور چې کومې په بلوچستان صوبه کې په کوټه کې، په سند کې، په کراچۍ کې، دین علاوه بیا د خیبر پښتونخوا چې کومې سیمې دي نو هلته کې په مردان کې دا هلته کې چې کوم دی امیر حیدر خان هوتی چې کوم مرکزي سیمې نائب صدر دی هغه مشرقي، دین علاوه صوبای صدر چې کوم دی د امین سیمون ابا ایمن ولی خان او په چار صدر کې دغه احتجاجونو مشرقي دي. مرکزی سیکریٹری جنرل میاں تخار حسین، مرکزی ترجمان زیاد خان، او داشند پنجاب صوبے صدر منظور احمد دیو پہ اسلام آباد کے دغه احتجاجونو مشرقی بھی، اور د سند صوبے چکن صوبائی صدر دے شاہی سید اغا پہ کراچی کے، اور د بلوچستان چکن صوبائی صدر دے ازاد خان اچھے اغا پہ کوئٹہ کے، سردار حسین بابک چکن جنرل سیکریٹری دی اغا پہ بنیر کے، اور چکن صوبائی ترجمان را د گون سمر خان بلو دیو پہ نوخار کے دغه احتجاجونو مشرقی بھی. جی
دا به شبیر جان، جلسی وی کنه یواز د پریس کلبونو مخته دوی ویل چې احتجاج کوي، نو وړي غونډي به کنه په پراخ کچه به خلک پکې ګډون کوي؟
بالکل، دی د خودی خدا او وینا دا د چکم عوامي نشل ګون مرکزی ترجمان زیاد خان سره زمو خبره شوی، نو غوي چې دا به یواز د ګون خلک بنی دی کې به دغه له درک شوی کسان خپل خپلوان ته هم دی بلنه ورکړه. دا د دین علاوه چې کوم حکم کوم ځین کې دا احتجاجونه دي، دغه ځای خلک عام ولې شکم دي هغه هم هغه ته بلنه دوی سره بغړون کوي، ځکه چې دوی په وینا دغه له درک شوی کسان د ټول ملک نو په خصوصي توګه به بلوچستان خیبر پښتونخوا چې کوم نه قبایل شوی قبایلی ځلې شامل شوی په خیبر پښتونخوا کې دا سیمه خلک کینو، او د دې په وینا چې خلک بډیر دوی سره دی پر سبونو مه ته ناس هم کوي او ځین ځین کلیارینه هم اعلان شوی دي. جی
ډیر مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان وو چې هلته یې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کېدونکو احتجاجونو په اړه معلومات راکول. په پاکستان کې به هم د ورکو کسانو په موضوع کې پاتې سو. د ورکل سویو بلوچستانو کورنۍ وایي اسلام آباد ته چې د کوم هدف لپاره تللي ول په حقیقت کامیاب سوي، البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپلې کړې ژمنې پوره کوي او کنه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټې څخه اسلام آباد ته تللي ول چې دوی اول د فروری پر 11 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کښېنسل او وروسته یې په ډي چوکي پر لات ووهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو د عدالت د وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنۍ پرلت د فروری پر 16 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصرالله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د منډلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 20 نیټه مشال ریډیو ټول دوی چې د کوم غوښتنو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډه ورکړ.
همه جو یقین دیانی کرائی گئی ہے
مشتہ چی دا ہیواد آئینی مشر لخوا کم ڈاڈ رکل سوئی دی او چی پا چم رش سنجد گئی زمر جغ واوری دل سو نو لاغ مطمئن یو، خو اوس با گورو چی دوی پردی چم را عمل کوی
کتنا وہ عمل درامت کریں گے.
نصرالله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دي خوشي کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دي خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند لازیت خلاصي. د په وینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرک کسانو پاړه د پلټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصرالله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
جو شیرین مزاری آئی تھی ہمارے پاس،
شیرین مزاری راغلی وا او وی ویل چی وزیر اعظم رات حکم کڑے چی دوی لورسا او وو وای چی ز ل دوی سره د ملاقات غشتنه منم، د مارچ تر میاشتې پوری به ل دوی سره ووینم، د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پوری معلومات راغون کړو. هغه ویل چی وزیر اعظم ہدایت کړی چی د ورکو کسانو فیرست هم ورڅخه واخله، دا هم راته ویل چی د جبری ل درکې په اړه د قانون جوړول په آخری مرحلہ کی دا او دا به هم منظور کړو،
آخری مراحل میں وہ بھی ہم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتی ډاډ وروسته د ورکړسو بلوچستان کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فرت الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچستانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ورکو کسانو د منډور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او میرمنې په سخت یخ کې پر ډی چوکې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله یې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې ورک دي. هغې د فروری په 28 نیټه مشال ریډیو تول چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتی ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیریږو، او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیریږي او د هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوئ نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږئ. هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تا سره څه وسول، نو په بله معنی هغه پیښه چې تا ته یو ځل تر پیښه شوې وه هغه په وار وار له تا سره کیږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لا درکه دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لا درکه کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمیره راغونډوي او تر اوسه د 400 لا درکه کسانو مقدمه حواله کړي دي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په کراچۍ کې د جیو ټی وی او جنگ ورځپاڼې پر دفتر د یو احتجاج پر مهال برید شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پر یاد چینل سندیانو ته سپکاوی شوی دی. په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف مشال ریډیو ته وویل چې د فروری پر 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو نیوز ټی وی چینل او د جنگ ورځپاڼې پر دفتر مظاهرې چانو حمله کړې او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولی دی. د ده په وینا د برید کوونکو کو تور بے ځای دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال ریډیو ته ویل پروند پروري په 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو ټی وی چینل او د جنگ ورځپاڼې په دفتر مظاهرې چانو حمله کړي او د دفتر ودانې ته زیان رسولې دي.
جس پروگرام اور اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی.
دیوائی پا جیو یا پا جنگ چی کم تور لگولی کی گی جیو پا حقی بخنا گوختی دا. خوبیا دو پا تولنیزو رسینیو دا جیو یاد پروگرام بدلی بدلی برخی را تولی کری دی او حقی دا جیو پا زد کارولی دی. خود دا جیو پروگرام دا سی ندی شوی سنگا چی دوی اولاندی کرده دی. حقا ویل مظاهره چاند دا اتوار پا رس پا دفتر برید کرده، دروازی ماتی کرده، پا کیمرمین او پا دفتر کی بساتون کوی گزارو نکرده او یو ساعت پوری دوی زورولی دی.
آر جی او کے دفتر پہ حملہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, شیشہ توڑ دیا, باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا, واک تھرو گیٹ توڑ دیا, ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا, کیمرہ مین کو مارا, ڈی ایس این جی کے اسٹاف کو مارا.
پا کراچی کے دا سندی قام پرس مشتاق سرکی اور دہاغ ڈلی توڑ لگولے چپ جیو نیوز دا سندیانو سپکاوے شوے تھے. دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دا سندیان پا سپک نم یاد کری دی. پر جیو نیوز یو پروگرام کوربا ارشاد بٹی پر خبرونا کی ویلی وو
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں
پرسن کی چے کم خلق سیاسی جلسو ترازی حقا وگی تگی دی حقوی تا حقا پیسی ہم نور کولے کی گی دکومی چور سرا لوس کی گی. خوبیا انکر ارشاد بٹی پر خپلو دغ خبرو ہم پر جیو ٹلی ویژن معافی غختلی وا. بلخوا د کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر رضوان بٹی د جیو نیوز او جنگ رسپانی په دفتر د حملی غندنه کړي او ویلی دی
مظاهره کو همیشه پر امن ہونا چاہیے.
پر امنا مظاهره د هر چا حق ته خودلتا مظاهره چانو ودانه تا د ننوتلو هڅه کړي او د ودانه دروازې شیشي ماتي کړي او د دفتر په کارکونکو یې تشدد کړي دي. رضوان بٹی زیاته کړي چې مشتاق سرکی چې د کراچی پریس کلب غړي دي پریس کلب انتظامیه د هغه ممبرشپ د ختمولو پریکړه هم کړي ده.
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبرشپ
دا کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر ویل پا مشتاق سرکی اڑان دی ہم پا جرمن کی دا ککڑتیا تورنا لگی دلی دی چہاگا دا خبریالی پا محال دا سندی قوم پرستی پنم سیاست کڑے او دا خلکو دا بدنامولو حسے کڑی دا. پا مشتاق سرکی دا دی اڑان دی پا زنو تورنو کی مقدمی ہم جوڑی شوی او دا شپگو میاشتو پوری پا زندان کی بند کڑی شوی ہمو او اس پا سو مقدموں کی پا ضمانت خوشے دے. نیاز علی, مشال ریڈیو, کراچی.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانانو پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ په ډسکانومي سیمه کې د قومي اسمبلی لپاره بیا ټاکنې وشي. دا له هغه وروسته ده چې هلته د فروری پر 19 ضمني انتخابات وسو خو د انتخاباتو کمیشن د دې چوکۍ ګټونکی نه دی اعلان کړی. هغه ځکه چې پر دې چوکۍ د درغلیو تورونه پورې شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزی په اړه رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلی هغه خلک چې د غل غل نارې به وهلي نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړي او دا ور په ضمني انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمله هم غلا کړه. نو موږ د خبرې پرون د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومي سیمه کې کړی دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي اسمبلی د خالی شوی په یو څوکۍ د فروری په 19 ضمني انتخابات شوی. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوی ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې نه وخت د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د وړلو نه وړاندې په لار کې غیب شوی چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
کے عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دوائی د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړل چې کله هم خلک ویک وی او نه یوازې رائے ور کوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کون کې په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدی نشي. نه یوازې تاسو غلا ګرو ته ماته ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یره تره به غلا ګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلي. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت ډزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی ورستو د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران و تختول یا د دوی پوینا غلا شول نو پوره شل گھنٹے پس چې دغه عملی الیکشن کمیشن تب تر ته ورسید نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی ویل لاره کې د شپې دون او یا لړه زیاته و او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو حلقو کې ټرن اوټ یا د رای ورکولو فیصدی تر د دیر شو پورې و خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی و د هغې حلقو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي نو مانه دا چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یوه ویډیو شریکه کړې ده چې ورکې د ډسکا د انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د عملی یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سره په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم له ځان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي خو د ورته انکار وکړو. د مریم نواز ډسکا ته پورته او هغلته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې پکې د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي د پی ټی د کارکونکو د صبر امتحان دې نه خستل کیږي احترام خو بیا د قانون وي او یا به د نون نون نه د مراد مسلم لیگ نون وو. همدا شان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټویټر پاڼه کړې ده او دی وایي چې د دوی د پی ټی کاندید په وزره زیات اوټونو سره دغه انتخابات ګټلي. یاد دی وی چې په ډسکا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ ژوب لیداوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی او د پی ایم ایل ان لخوا شوی او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
مشال رادیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کورم کې د سوي انتخاباتو په اړه هم پښتني راپورته سوي دي. په کورم کې انتخابات سوي چې د تحریک انصاف نوماند ګټلی خو له هغه څخه ماته خوړونکې د جمعیت علما اسلام فیډلی کاندید ویلي له سر درغلی سوي دي. د ګټونکې کاندید لخوا دا تورونه رد سوي او هم د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی ته هیڅ اعتراض نه دی ترلاسه سوی. تاریخ ورغځي نور حال راکوي.
په کورما کې د اتوار پرز د ان ای پی ځسل وختم حلقې ځنې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخابات له درغلي وډکول نو هغل ته د ټولټا کنه یو ور بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلي د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني.
نو که څنګه به ووټینګ چاول وتا نه پرخلاله کته ډیر وته ټلیفون وکه هغه به څه اکشن نه خستل کته سیول انتظام سره به ترابطه وکړه هغه به څه اکشن نه خستل نه لور کې داسې طریقې سره لګیاو په پی میل کې څه په زور به یعنی میل به ورنه وتلو یو بار د سرکاري کا سره وته هغه به په خپل ځای پیواله زیږه کې به وته ولا غواله نه څنګه لوړې حالت به پستم
بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ډسټریکټ ریټرننګ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغل ته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي. هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
شکایت
ایون الیکشن نه بعد هم نه دی راغلی.
موږ چې کله په دغه اړه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ له ملک فخر زمان بنګش سره خبرې وکړې، نو هغه وویل له بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یو وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي. هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دې عدالت ته یوسي.
دخل کا دی اگر روٹین دے تا کم ہم وہ گٹی بل مخالف کنڈیڈیٹ سوی اگر دا الزام لگئی دا مخال دیر زور دے دا تا بیمانی غن تا خبر دے او کا پراپر دسی تا شایوی تا اگر داند لیوی نو اگر پراپر فورم شتا دے اگر نیاسڑے اگر اپیل کوایشی حال تتلیشی.
دا جمعی پراس پا شیو انتخاباتو کے دا پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان دا کامی سمبلی چوکے گٹل دا او حق دا غیر ختمی نتیجے تر مخا دا جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14,911 وټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15,200 دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، کورما.
مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان جمهوریت تحریک وایي په زمینی انتخاباتو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پر وړاندې د دوی بریا ښیي چې ولس له دوی سره ولاړ دی، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي. د غیر حتمي نتیجو له مخې پر 19 فروری زمینی انتخاباتو کې د پاکستان جمهوریت تحریک کاندیدانو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. دا چې په پی ډی ایم حکومتي ګوند او پوهان په دې زمینی انتخاباتو کې راغلی نتیجی ته څنګه ګوري، د اسرار الله مومن رپورٹ اورو.
په پاکستان کې زمینی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو له مخې د پی ډی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یوولو سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت غورځنګ وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي، ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي، خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشال ریډیو ته وویل چې وروستي زمینی انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی. نوموړی وایي دا د پاکستانی ولس لخوا د عمران خان په حکومت، د هغه په پالیسیو، د هغه په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رائے غلا کړل شوې، نو د دې هر څه بدل ولس په زمینی انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رائے اچولو سره واخیست. نو د ووټ په وسیله خلکو له هغه بدل واخیست. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 16 له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په زمینی انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړ کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي. نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو، یعنی د هغو خپل ووټ زیات وو، په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یو غړی مړ شي، نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي. چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په چوکۍ زمینی انتخاباتو کې ودرېږي، نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. همداراز په سند کې د پیپلز پارټۍ په 2 څوکیو چې څوک کامیاب شو، نو د هغو د خپلوانو د مړ کېدو له وجې دغه څوکۍ خالي شوې وي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د 2 غړو د مړ کېدو له کبله خالي شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله. خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې وه، نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله. او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو. خو په پیښور کې د سیمهیزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وي، نو دا زمینی انتخابات یې ګټلې شول.
د ملک معیشت خراب دی، د امن امان شرطیال خراب دی، د خلکو چې کوم دی نو مسلو کې روز تر روزه اضافه کیږي. خلک مطمئن نه دي، نو ځکه د حکومتي ډلې چې کوم امیدواران دي کم غړي نه غنا کار شو
شاهد په خالي ورځ مشال ډو تول چې پاکستان د انصاف اولس سره ژمنه کړې و چې 50 لک کورونه به ورله جوړوي 1 کروڑ نو کری به ورکوي او له هواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوی مبینه پیسې به بیرته راوړي او گرانی به ختموي. خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دوایانو، خوراکي توکو، بجلی او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره 1 روپۍ رانوړل شوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، تاسو ته مو وړاندې ویلي وو چې د دې خپرونې په دویم نیمه کې درته 2 اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. نو لومړۍ خپرونه روښانه مستقبل دی چې منور شاعر وړاندې کوي، او لاغه وروسته به تاسو بله د مشال ریډیو اونیز خپرونه اورئ، سازونه ځنځیرونه چې شاهین بنیرای به کوربه وي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د افغانستان په خوست ښار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لنکن خونیز مرکز کې سکهال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې. په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقع برابر کړل شوی چې د دغو زده کړو مالي توان نه لري. د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري.
لنکن خوانیز مرکزونه چې سفارت امریکا له طرفه امریکي او د اس ډی آر او په نوم یو موسسه ده چې تخنیکی چارې هغه په مخ وړي. د افغانستان تقریبا په 200 ولایتونو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه، دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته مخول کېږي. د خوست لنکن خوانیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې بزرګونو ځوانان په همدغه بخشونو کې روزلي دي.
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
د زده کړو کوم پروګرامونه چې دي هغه موږ په 3 بخشونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زده کړې دي چې هغې ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، ځینې عالي دي چې هغې ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې موږ دی داخلوي هغه پروګرام یا برنامه ته چې دوی داخلېږي دوی څخه پری اسسمنت ټیسټ، یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کیږي. دغه ټیسټ په بنا باندې دوی هغه صنفونو کې شاملېږي. دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونه د 3 میاشتو څخه 15 میاشتو پورې وخت نیسي، او د انګلیسي ژبې پروګرام چې ده هغه په 3 بخشونو باندې ویشل شوی ده چې هم بیګنر، انټرمیډیټ او ایډوانس، چې هر بخش یې 4 میاشتې وخت نیسي. که چیرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي یا یو کال وخت ځینې نیسي، او که چیرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا 4 میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې 2 واره داخلي کوي چې پکې ټولو مستحق ځوانانو ته داخلي ورکوي.
خپل وخت لري، لکه ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمي کې شروع کیږي، د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلي کې شروع کیږي. دغسې موږ دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونو کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي. دا خو مربوط په دې سنسه چې دا فقط د خوست د شاګردانو لپاره ده، دلته لکه محصلین دي، د هر ولایت محصلین موجود دي، نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډونو کې او پاره کې شامل شي. یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د خوست خلک دې نه استفاده وکړي. د دې خاطر چې خلک د دې برنامو نه خبر شي، موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو، لکه فیسبوک او ټویټر پاڼې لرو چې دغې نه موږ اعلانو او دا خلک خبرېږي. د دې سره په ځان کې موږ آوتریچونه، یعنی مختلفو ساحو ته ځو، مکاتبو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، د لنکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو، دوی ته معلومات ورکوو، د دې د لارې هم خبرېږي دوی چې موږ د برنامو او د پروګرامونو نه د تاریخونو او د نیټونو.
د خوست په لنکن خوانیز مرکز کې یوه ښځینه استاذه انار بیبی وای دلته د پښتنو د روایتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوی دی.
زه خپل د واسین فنال رم د جنکو او یو بل استاذ جمال نسه د هغه هم ځان ته سینفنال لري د جنکو او ځان ځان ته سیستم ده. څنګه چې وړکی ګاډ دی او ځکه وړکی ځکه ګاډ وار نه دی کوم ایجوکیشن نشته دلته ځکه ډېر راځي دا غیر قانون سره شمیر سام دی ډېر راځي دا ټول سره چې دی مکتبې دی بازې دلسم نه خلاصې دی بازې په قابلیتګۍ کې دی مېډ وای فری پر مخ دی باز په نرسنګ کې دی پنتونو کې دی بازې ایم ډی دی
په دې پښتنه چې د خوښ جنکې د زده کړو په کوم برخو کې زیات دلچسپي خای ان ار بي بي وویل
په کمپیوټر کې هم ډېره دلچسپي ښایي دغه انګلیسي کې هم او کمپیوټر سره هم ډېره دلچسپي ښایي ځکه چې انګلیسي دې چې زده شوم کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي مختلف انجلۍ مختلف غلري نظریات لري بعضې غوړي چې ایم ډي شي ډاکټر شي بعضې غوړي چې قابلا شي بعضې غوړي چې انجینر شي او ډېر چې غوړي اوس نن سبا حقوقو ته ځي داسې ډېر شاګردانې زه لرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړه شم په قابلګۍ کې موجودې وي یا په بله وظیفه کې
د خوست لنکن خوانیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه مپختلی چې دا مرکز د نورو عام خوانیزو مرکزونو سره څه فرق لري دی وای
یو خدا دا چې د مونږ ټول برنامه دلته وړیا دي او بل د مونږ دلته انټرنیټ لرو دلته کتابتون لرو او مونږ استادان چې د ما په شمول استادان او مسلکی استادان دي پاګو میاشتو کې یو ځلمون ټریننګ مسلکی ټریننګونه اخلو نو د نورو مرکزونو په نسبت ټول مرکزونو ته په احترام د مونږ هغه معیار دی د دخول د سینس د دخول چې د هغه ډیر لوړ دی لکه فرض کوم یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته هغه د څو مرحلو څخه تیریږي هغه غوړ کوي امتحان ورکوي انټرویو ورکوي شاګرد کتل کیږي بیا چې کله مونږ کوم سینف مختب وزو د غیاذیری ګورو د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو نو زمونږ بعضی هغه رولز چې دي د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډیر لوړ دي نو د دې وجه د مونږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی
جمال ناصر زیاتوي چې له دغه مرکز فارغ شوي ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته په رسیدو بریالي شوي دي
د دې تیرو وکالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دند تر سره کوم زمال شاګردان څخه به شاوخه سل 200 شاګردان چې دلته موږ سره د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي خپل ژبه یې پیوړی کړي مسلکي کړي دا د دې په یوازنې ستونزه دا و چې د په ټولو معیارونو برابر و خدای به انګلیسي نه وځه هغه پروفیشنل اکیډمیک انګلیسي به نه نو دوی په دا برخه کې پاتې راغلل کله چې دوی موږ سره کورس بشپړ کړلو هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي لکه زموږ ډېر شاګردان یې هغه په خارج کې لیسانس کې وی بچلر شاګردان توانېدل دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړې دي او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس اوري او هغه امتحانونو کې کامیاب او خارج سلار شیخ خپل زده کړې مخته بوزي
د خوست خوانیز مرکز له سو تنو شاګردانو سره مو هم خبرې کړي چې د ویلاند د میورسته تفصیل درکو را سره وسی
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لنکن خوانیز مرکز حال درکوي چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي د ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاسته کړو لپاره اسمینو کې په اسانه بریالي کېدای شي په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
په لنکن خوانیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړي هغه وایي لدې مخ کې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړي وي خو له مشکلاتو سره مخ وو
په هغه کې به الته موږ ته د انټرنیټ سہولت نه وو د پروجیکټر دی خودنی د استاد بچی موږ ته په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو هغه به نو اسانتیا بنو او بل دا چې الته په کمپیوټر نه پیدا کیدل او بل زیاته ستونزه به دختي دولتي برک مشکل به وي لکه وختین اته بجی بچی موږ کله داخلا وکړه په هغه ټیم کې بچی موږ لخپل نور زده کول نه لایو هغه ټیم به موږ لپاره لایو نو هغه ټیم کې به دولتي برک نه وو نو دوی به د شمسی له استفاده کړه نو هغه برک به موږ لپاره د کفایت نه کول په دغه هغه کورس کې نو ډیر مشکلات سبا موږ مخ وو او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې موږ آلتا ذکر کولې نو آلتا هغه
کوم سچ دی کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وی لکه فرشکا کمپیوټر سکرین شو چې پاغه باندې مونږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دی هغه مونږ ته وخدل شي همداسن دی ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنا سره مونږ ته هغه ساوند چې کوم د اډیو برخه د مونږ ته وګورل شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکی فرشته وای ل ډیر وخت راهیسی غوښتل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړی وکړي.
زما تعلیم زه د پوهنتون نه فارغه یم بیولوژي برخه کې. زه خپل یو ښوونځي کې استاد یم شخصي لیسه کې. د ښوونیز مرکز څخه زه ډېره مخکې خبره وم معلوم کې زما پوهنتون هم وو او استادي مې هم وله نو وخت مې نه شو پیدا کولی که ما ډېر خواهش درلوده چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم. زما ډېر شاګردان هلته تللې زما ډېر کوچنۍ فارغه شوې دي او ډېر په روانه ژبه انګلیسي زده کړې ده نو زما هم ډېر زړه کې ده چې زه هلته لاړه شم. نو سګنی ژمی کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم د په خاطر چې ما پوهنتون مې خلاص شوی و او وظیفه مې یو شخصي لیسه کې زه استاد وم او فاست وخت ما وخت درلوده نو د دې په خاطر زه لاړه.
د مشکلاتو او ضرورتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لینکن ښوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ په دې باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول د هغوی سره یو ځای کار کول او هڅول شي بالاخره زده کړو ته د ځوانانو په هڅونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي. دا باید وستایل شي او اړتیا یې هم له دې هم محسوسېږي چې افغاني ټولنه بدبختانه چې تر ډېره جګړو ځپلې او ډېری اقتصادي سرچینې د جګړې قرباني شوي دي. په داسې یوه ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یوویشتم قرن غوښتنه او تقاضا ده د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوي په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولی. هلته د دې مرکز زده کوونکي فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایتو سره سم ماحول برابر شوه.
زه هغه خویندې چې زما غاوري زه دې ته دغه پیغام لرم چې لینکن ښوونیز مرکز لکه څرنګه چې دی په کورونه کې خوندي ځنه احساسوي د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې نو دلته لینکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي نو هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي یو ماحول دی راته برابر کړی دی. هیڅ مسله نشته خویندې په زدران ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غوري زما پیغام دوی ته دغه ده چې لینکن مرکز خاصا لینکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټول وګړو په خدمت کې دی. دوی کولای شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې د نورې نړۍ د سکالرشیپونو یا د بورسونو په باره معلومات اخیستلو دپاره او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو دپاره د دې سره په سیمه کې د انټرنیټ د استفادې دپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو کتابخانې سهولت لایبرري هم لرو دوی کولای شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه زموږ د سهولتونو او سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جنکۍ یې اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت ته ملا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست در نو اوریدونکو روشانه مستقبل خبرونه مو اوریده چې منور شاوړاندې کول او سم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه اوراندې کوو. د دې خبرونه کوربا شاهین بونیرای دی.
ستړي مشه ز شاین بنری ام په پښتونخوا کې په موسیقي د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم. د نن په خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګره بازار ته ورزو چې د مودو مودو نه د خار د ټولنیزو او کلتوري هلو زلو یو مرکز پاتې شوی دی. دا بازار او د دې سره تړلې گاوند د هغه وخت نه بعد دی کله چې رنجیت سنگ په کال 1813 کې په پیښور قبضه وکړه. دلته د بیلابیلو مذهبونو منونکي لکه سیکان، مسلمانان او هندوانو استوګنه کوله او بیا وروستو د موسیقي د زده کړو په یو لوی مرکز بدل شو. د پښتو د نورو نوموړو سندرغاړو او موسیقارانو په شان د سندرغاړي گلزار علم دفتر هم دلته وو. دبګره بازار څنګه ځای وو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو کال دوه درې بازار نو د سونو زما په فکر او سوچ باندې او زما معلومات دا یو نیم سل کال زور چې کوم دی نو یو دا بازار او یو کباړي بازار چې مې ورته ویل دا د انګریزانو په وخت کې مو او د دې مشر چې کوم نو هغه شو سلطان په مشهور سندرغاړی زموږ وخت دې وبخي د هغې پلار او دې مر پسې مشهور دی چې کوم دی نو پېښور کې ټوکرای بازار وو. دې کلانې په بازار کې سړک یو سر دو بل سر د دوکانونو او بره پسې کوم دی نو تېرې وي که نه دې کې چې کوم دی نو بلا پخوانو استادانو ناسته کړې ده په کې د هغې ډېرې په کې وي. میجر صاحب ډېره مشهوره دېره وه چې هغې کې خیر محمد صاحب ناسته ولاړه کړې ده. بلا نور استادان تېر شوي دي لکه خیر محمد استاد مشر ورور چې کوم سیف الملک د هغه ډېره پکې وه. شاولي استاد پکې پاتې شوی دی، زه پکې پاتې شوی یم، زما د به پکې نه پاتې پکې سرفراز دا لکان درې ټولو ډېرې پکې وې. بلا ډېرې وې لاندې دوکانونو چې دوکان خوراک دغه و هغوی هم کار روان و. د دې هنرمندانو هم چې کوم نو څوک به راتلل پروګرام دپاره نو ډګبرۍ ته به راتلل. دې سره جوخت چې میزر منډۍ چې ورته وایي جوخت بالکل جوخت ځای دی او هغې کې لومبۍ چې کوم ځای دی هغې هغه ځای کې چې مې نو بره خطرشاه پاچا ناسته ولاړه کړې ده او هغې هغه له به رفیق ډالۍ راتلو هغه سره به کېناستو.
منم خسته خسته خار نشته دې خوده پټول باند پرد کنا د هر ز خپل خوند نا خپل مزه خو په خبر خو په خبر دې کنا خو په خبر خو په خبر دې کنا. منم خسته خسته خار نشته دې خوده پټول باند پرد کنا مزے خو پی خبر خو پی خبر دے کنا خو پی خبر خو پی خبر دے کنا.
گلزار عالم وایي چې ډبګره کې یو خوا کاروباري مرکزونه بل خوا د پښتو موسیقي زنو نوموړو استادان هم دلته ناسته پاستا او محفلونه کول او نوې کلته به د موسیقي زده کړې ورکولې. رفیق شینواری، خیال محمد، شابلی، سیداګل، مینا او نور یو شمیر سندرغاړو د خپل هنري کارونو پیل هم د دې ځای نه کړو.
کرمش دې غوڼو خدای دې چې لګي استاد یو شاګرد یو د نور علي سکت بل چې شو بو یا بل چې موسیقي سره لري مينو او دا څنګه دې کوو خپل بل استاد دې کوي چې شو بو خو خو دې چې عايز البسوکو نو هغه ته ورته یو هغه په ما غزي کې چې نو ته ورته ځکم کوله او هغه دې اصل چې ورته نو وګ ریاض ورته نو وګ هغه مومنت مې ته پر دې نو کې کېږي اوس دا نو لکه خلکو په کې بعد دې زګول او نن به خلکو زګول سندري به غنه به زګول لکه دا ټول قبل به خلکو زګول من په دې موسیقي کې ورته وو شکر کنه چې سړي شاګرد کې کنه نو شکر یو په کې دسته کې دې بلا بختیار استاد رباب چې به غول وخت دې بخیاغه انور شاه دې خطه دې ولو خیال له سره دا ټول استادان به راتلل هغه شکر ته همدغه ته کېناستل به چې به سپي غوله شاګردان چې کوم اورېدونکي هغه هم راتلل. اورېدونکي نو مطلب چې موږ خپل چې کوم فیل خلک که نه دې موسیقي ته وابسته خلک هغه موږ راغونډې دي په دې دغه کې شکر وکړي اکثر نو ډېر ښه یو ماحول و.
د خار ګلونه درې څلور غواړي چې خاپه روله هم خایسیت وي د حسن داسې جادو کرته کنا د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پې خبر خو پې خبر دې کنا خو پې خبر خو پې خبر دې.
په کال 2002 کې چې کله په صوبه کې د مذهبي ډلو د سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل حکومت قائم شو، نو د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د ډبګری بازار هم د دړکو او بریدونو ښکار شو. دا داسې ورځ شپې وي چې د وسلوالو ډلو لخوا د سوات او پېښور په ګډون د پښتونخوا په نورو برخو کې هم د موسیقۍ په دوکانونو بریدونه وشو. خو سندرغاړی ګلزار علم وایي چې د ډبګری بازار پر ضد د کمپاین شاته د سخت دریځې سره سره د ځینو کسانو کاروباري ګټې هم تړلې وې.
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے ٹکن گرما
ګرزالم وایي چې اوس هم وخت دی چې د ډبګرۍ تاریخي او هنري اهمیت ومنل شي او حکومت او ولس په شریکه د دې بازار د خوندي کولو او دلته د موسیقي استادانو ته د کار ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نوموړی وایي په مهذب نړۍ کې حکومتونه داسې ځایونه خوندي ساتي.
اسلام آباد کې میشت د کلتوري چارو یو پو اشرف کاکړ وایي چې حکومت د پېښور خار کلی کړي اسانتیاوي ورکي او د ډبګرۍ غوندې تاریخي بازارونه خوندي کړي نو سیلګری ورسره وده کولی شي او د خار لپاره مالی ګټې راوړلی شي. نو موړې زیاتوي
چې کوم شان اګریډي دا لکه میوزیک سکولونه کې ولو نو بای سیدا مو چې اګریډي د پېښور حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت د پریزرویشن او په والا باندې ډیر یاني ځلیم رواني دی حالت خو د میوزیک او د آرکیالوجی او ډیر امپورټنت دی هریټیج دوه قسمونه دي چې یو ټینجیبل دی انټینجیبل دی عام ولس چې دی هغه له انټینجیبل دی میوزیک او د درشان سره ډیر مطلب دوین ایجوکیشنل سسٹم کی کپریشن یونیورسٹی میں لے کر دادو نور یونیورسٹی میں لے کر فلم میوزک او ڈانس او دانور کم دا آرٹس او سپیشلی فائن آرٹس دا بڑے رکھتا خبر کیا دا دی ضروری گرنا مرسی دا کل فلم گئی او کل میوزک گئی چی دا 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 ڈپارٹمنٹ کیا او دا سم پروفیشنل ایجوکیشن دی دا والا بان
اردن کو ہم دے سرا زمنگ دنند خبرون وخ پائی تراسی روان ونے بعد موسیقی سرا پترلی یو بل موضوع معلومات درکو خپل قربا شاهین بنریلا اجازه ورکه تر هغه د الله پامان در سر نظم تر ملکن پوری چلم در سر وړم مسافر یارا کلیوالا خبر دی ما یمل حالا چتر دی وسی خوشالا زما د سنی د سر خالا د اشنا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی